دولس بجې شپې قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مارکلی کوو. دا زموږ غرمنۍ خبرونه ده. د جمعې پر ورځ موږ عموما په دې خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو، خو مخکې لاغې په مکړې خبرونه ته دا افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزې ټینګار کړی او بلجیم ویلی دی چې له فرانسې سره توافق کړی څو په پاریس کې د بریدونو اصلي طرح ور وسپاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزه ټینګار کړی. صلاح الدین ربانی پرون د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې ویل چې افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلې او باید د ټینګښت لپاره دواړه هیوادونه په شریکه کار وکړي.
امروز نیز از ما به عنوان دو کشور برادر و همسایه همین
خغلی ربانی وای نن هم لموږ څخه د دوو غونډیو او دوست هیوادونو په توګه داته مده چی د خپل ملي ګټو د خوندیتوب او د ګډو خطرونو د دفاع لپاره شریکه مبارزه وکړو. خغلی ربانی هم دا رازول ک افغانستان لکم ګواخ او خطر سره مخ شي، پاکستان هم ترې زیان منیږي. په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سولې په سیمه کې د سولې دراتلو په معنا دولت تروریزم سره مبارزه ګډه همکارۍ ته اړتیا لري. پاکستان هغه پلان لغوه کړ چې مخکې شمنه کړې و په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ور وغواړي. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي اسوسییټډ پریس خبرې جان سوال چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبري وکړي، خو د وس لپاره په پاکستان کې د امنیتي خراب وضعیت لامل د غلوبي نشي تر سره کیدلی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي و چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچي کې د درې ورځنیو او د پاکستان لالف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره ور وغواړي. لازادې رډیونه خبرونه اوري. بلجیمی چارواکو پریکړه کړې ده چې د پاریس د بریدونو پر پلانولو کې مهم مشکوک صلاح عبدالسلام فرانسې ته ور وسپاري. دا بریدونه د 2015 کال د نومبر په 14 نیټه شوي وو. د بلجیم لوی څارنوالۍ نن په یوې اعلامیې کې ویلي د سپارنې اجازه ورکړل شوې ده. شپږویشت کلن صلاح عبدالسلام له دې بریدونو څخه څلور میاشتې وروسته د مارچ د میاشتې په 22 په 13 نیټه بروکسل ته نږدې نیول شوی وو. د پاریس په دې بریدونو کې 130 کسان وژل شوي وو. د صلاح عبدالسلام مدافع وکیل ویلی عبدالسلام غواړي په سیولونو کې له فرانسوي چارواکو سره همکاري وکړي. د فرانسې د عدلي وزارت ویلي که چیرې کوم استثنایي شرایط رامنځته نه شي نو دا مشکوک کس به ورته په 10 ورځو کې وسپارل شي. بلجیمي څېړونکي لا هم دا فرصت لري چې له صلاح عبدالسلام څخه پښتنې ګروېګلې وکړي. د بلجیم چارواکي وایي عبدالسلام له هغه درې بریدګرو سره چې په وروستیو کې په بلجیم کې البته د بلجیم په مرکز بروکسل کې بریدونه وکړل، هدي اقل له دوو سره یې اړیکې او تماسونه لرل. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کوردمیشت ښار د یاربکر کې 14 وو پولیس وژلي او تر 30 ډیر نور یې ټپیان کړي دي. د دوغان په نوم شخصي خبري اژانس په یو ریپورت کې ویلي دي چې موټر بمی چاودنه پرون په هغه غاړې چې وی موټری بمی چاودنه پرون هغه غاړې په نخه کړ شي پولیس انتقالول. د یاربکر تل د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی او حکومتي لوري د شخړو او جګړو مرکز دی. پی کی کی له 1940 ته کال راځي د کوردانو د خودمختاري لپاره وسلواله مبارزه کوي چې تیر کال د یو اوربن لماتې دو سره د هڅې لسره پیل کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر تیر ورځ د قرغستان له ولسمشر الماس بیک اتمبایب سره په دوړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. شتاینمایر د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان محلنی مشر دی. د قرغستان د ولسمشر د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې په دې لیدنه کتنه کې په قرغستان کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لوري د ډیموکراتیکو موسسو د پیاوړتیا پر مسلې غور وشو. له بشکک څخه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته ځي او له ده سره د منځنۍ اسیا درې ورځنی سفر پای ته رسیږي. شتاینمایر دا سفر د مارچ په 13 ازبکستان پیل کړ او تر دې سفر مخکې ویلي و چې لا توریزم سره مبارزه، سیمایزه همکاري او اقتصادي اړیکې به د سفر د اجنډا په سر کې وي. په فراه ولایت کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره یو نوی مرکز جوړ شوی. دوستانو په تیروتنې سره دا یو کورنۍ خبر دی، زموږ په نورو خبرونو کې به واورئ. بیرته د سیمې او نړۍ خبرونو ته راګرځو. عراقي الاصله برتانوي انجینر زها حدید د 15 کلونو په عمر وفات شو. زها حدید د میامی په روغتون کې تیر ورځ د زړه د درېدو له امله سا ورکړه. دا خبرونه دوستانو په خبرونو کې د شوې تیروتنې له کبله زما معذرت هم نهي. مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجله درته وړاندې کو، د دې خبرونې یو ریپورت راخلو، هغه دا چې په فراه ولایت کې په نشئی موادو د روغدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دغلته یو تاریخي کلا ده چې د نشئی موادو روغدي کسان په دغه کلا کې راټول شوي دي، او چارواکي وایي چې د دوی د درملنې لپاره په سیمه کې یو نوی مرکز هم جوړ کړي. لاړ به شو فراته زموږ د خبریال احمد شاه فطرت ریپورت بواورو. دا ریپورت د نشئی موادو د یو معتاد په څرګندونو پیلېږي، ورپسې د ازادۍ رادیو مجله له یاده مباسي.
په دې غار کې د انسان ژوند د سیمه تیرو د شزلای نه تیرو شهر ته ولاړ سن.
دلته د فراه د شهر په منځ کې د فریدون تاریخي کلا چې په سمڅ کې روړ او معتاد کسان شکار د مختلفو کو د استعمال په حال کې دي. د دې په ستر کې لوبرای په شیمانی شکار او وایج د بدې ورځې لامل دلته په غار او سمڅ کې ژوند کوي، ځکه نه څوک کور ته پرېږدي او نه هم اړوند چارواکي ورته د درملنې او تداوی زمينه برابروي. دوی وایي چې سم د وړاندې دوه تنه په دې سمڅ کې د سړې هوا له امله سه هم ورکړې ده.
هر د فارزو د مارکو په دې غار کې د انسان ژوند د سیمه تیرو د شزلای نه تیرو شهر ته ولاړ سنم پرېږدي مجبورې چې راز په دغه
ما خوشحاله به عمل باشه. دولت ما می تقاضا داره نه که اصلا ریشکن کنی ایر گم کنه امنای که این کار می نه تمام بیخم شهید
پوف می نه خود دم می نه بالای آتش که بابا
امده در خونه کلیسی
سرای ورکی باشه
امده بده باز پدر کشش ها وره چی بازی دی چی با پدر خوشحال دی چی خبری او که بیسی تدعیب پا او که
کڅان په دې کلا کې په سونو روړ د کسان موجود دي. خوړن چارواکي بیا وایي چې د برستوي زرشمیرو لمخې په فراه ولایت کې کابو 15000 روړ د کسان موجود دي. د فراه ولایت د امن روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ وایي د شمیرو لمخې تر 15000 زیات کسان په فراه ولایت کې روړ دي، خو دوی یوازې د کابو سرتون لپاره پاره میاش کې د درملنې امکانات په لاس کې لري. د فراه ولایت د امن روغتیا ریاست د رئیس په خبره د معتادین د درملنې په نوي مرکز سره چې اوس جوړ شوی ډېر پاره میاش کې د 15 تنه وردو کسان د درملنې زمینه برابر شي.
نظر به احصایه تخمینی که موجود است بین 45 تا 50000 معتاد فعلا
در مرکز دغش میرو لمخه چې موجود دي سلبیش تر 15 زره وردو کسان په فراه ولایت کې موجود دي. مو روز په فراه ولایت کې 15 بستر در وردو کسان د داوی لپاره لرو، خو ډیر به یو نوی ودانی چې در وردو کسان لپاره جوړ شوی پرانستر شي، چې په پرانستر سره به 50 بستر نور هم د درملنې لپاره زیات شي. په فراه ولایت کې در وردو کسان د زیاتوالي لاملونه په دغه ولایت کې د کوکنارو کرل او همداشان د ایران هوا سره نږدې والی بلل کیږي. اړوند کارپام په دې برخه کې د رسنۍ او دینی عالمانو رول عمده او مهم بولي تر څو د لردوالي د پراختیا او ودې په وړاندې تبلیغ وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږه کله ازادي رادیو ناوړي دوستانو سم مخکې لدینه چې د ازادي رادیو مجله تر وړاندې کو پام وکړي لویدیزو مطبوعاتو ته کتنې ته چې ملالۍ بشیر کړي.
د افغان پناه غوښتونکو بحران د یو شمیر نړیوالو رسنیو توجه جلب کړې ده. انټرنیټي خبرونې ای بی سی آنلاین په خپل ورستي کړه کې د اروپای اتحادیه د هغه پلان په اړه لیکلي چې لمخې به 80000 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ولېږل شي. د خبرونې په وینا زرګونه افغانان چې غوښتل یې په اروپا کې ځای پر ځای سي له یو ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. افغان حکومت د دې پناه غوښتونکو د بیرته راستنولو مخالفت کوي او وایي چې د دوی امنیت نسي تضمین کولای. ای بی سی آنلاین د افغانستان د پناه غوښتونکو ساتونکو او کډوالو چارو د وزیر حفیظ احمد میاخیل لخلی لیکلی چې یو ځای دومره ډیرو خلکو ته د سرپناه او ژوند کولو زمینه نسی برابرولی. د شاغلی میاخیل په وینا افغان حکومت د افغانانو د اجباري استلو مخالفت کوي ځکه چې په هیواد کې وضعیت مناسب نه دی. د ای بی سی آنلاین د مقالې په وینا په تیرو دولسو میاشتو کې طالبان هغو سیمو ته رسیدلي چې مخکې امنیت د نړیوالو ځواکونو لخوا خوندي وو او ناامني د دې لامل سوې چې شا او خوا 2.5 لک افغانان له هیواده ووځي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستیال مارک باودن لخلی لیکي افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د شخصیو ماینونو د چاودنو له کبله یې تر ټولو زیات تلفات ملکیانو ته اوښتي دي. د ښاغلي باودن په وینا پر دې سربیره چې افغانان له بحران سره مخامخ دي، د سوریې بحران ور باندې سیوری غوړولی. ای بی سی آنلاین لیکي چې د افغانستان اقتصاد اوس مهال او یا په سل کې پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستیال په وینا په داسې حال کې د 80,000 پناه غوښتونکو د ستونزې حل اسانه کار نه دی. نیویورک ټایمز په افغانستان کې د یو کس په شخصي هڅو جوړ شوی کتابتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په وینا له هغو څخه یو کتابتون د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په یو خونه کې دی چې شاوخوا 1400 کتابونه لري. مقاله لیکي چې پنجوایي ولسوالۍ له هغو ځایو څخه ده چې په کښې په 1990 لسیزه کې طالبان راپورته سول او د جګړې پر مهال دغه ولسوالۍ له ناورین سره مخامخ سوه. مقالې د یو شمېر زده کوونکو نومونه لیکلي چې له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کوي. د نیویورک ټایمز د مقالې په وینا دغه کتابتونونه د متي الله ویسا په نامه یوه کس جوړ کړي دي. مقاله وایي چې د ښاغلي ویسا ادارې د ټولنیزو رسنیو له لارې د هیواد پر کچه د کتابونو ټولول پیل کړل او شاوخوا 20,000 کتابونه یې ټول کړل. دغه ادارې د کتابونو ډالۍ ورکوونکو ته پر ټولنیزو رسنیو مننه ویله او د هغه عکس یې خپراوه. د دغو کتابونو په واسطه په یو شمېر ولایتونو کې 8 کتابتونونه جوړ شوي چې پکښې هلمند، کندهار، خوست، کونړ او وردګ شامل دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. عمانیم ادبي راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له ځوان شاعر دیدار اپریدي سره زموږ د همکار ذبیح الله مومن مرکه اورئ. محمد هاشم ناصری خپل یو طنز راوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې نورګل شفق د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د هرات والی لخوا 2 قلمه تاریخی آثار فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د باختر آژانس د خبر له مخې د هرات والی محمد آصف رحیمی هغه 2 قلمه تاریخی آثار چې د هرات ولایت د ملي امنیت مسؤلانو لخوا د دغه ولایت له بیلابیلو سیمو ترلاسه شوي وو ځایي فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل. په دغو لرغونو آثارو کې 3,000 کلن د سرو زرو یو جام، خاورین او مسی لوښي، اوسپنیز دیګونه او تاریخي ډبرې شاملې دي. هرات د والی په وینا قاچاخوړونکو غوښتل چې دغه تاریخي آثار له هیواده بهر ولیږدوي خو ونه توانېدل. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګ مشر جاوید زرغام د سرو زرو لرغوني جام په اړه وایي چې ساره یې د هرات په موزیم کې نشته او د دغو آثارو 8 قلمه د غوریانو، تیموریانو او د صفویانو په دوره پورې تړلي دي. همداراز د فرهنګي مسؤلانو په خبره ټاکل شوې چې دغه آثار د هرات په ملي موزیم کې وساتل شي. یاد دی وی چې په دغو آثارو کې داسې آثار هم شته چې لرغونتوب یې له اسلام څخه مخکې دورو ته رسیږي. کابل ښاروالۍ د لوحو د اصلاح په هدف ناسته وکړه. تیره اونۍ د کابل ښاروالۍ او د ځینو اړوند ادارو چارواکي د هغو لوحو د سمون او بدلون په مقصد سره کېناستل چې د افغاني کلتور خلاف لیکل شوي دي. د باختر آژانس د خبر پر بنسټ په دغه ناسته کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو معین مژګان مصطفوي، د عامې روغتیا وزارت د قوانینو د ریاست مسؤلانو او د تاجرانو د ټولنې غړو پکې برخه درلوده، پر دې بحث وشو چې د لوحو، اعلانونو اعلانونو، تابلوګانو او د خبرپانو متن باید د هیواد په رسمي ژبو واضح ولیکل شي او د خارجي ژبو له کارولو پکې ډډه وشي. همداراز اغلی مشګان مصطفوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت، ښاروالۍ او د نورو اړوند ادارو په همکارۍ د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز وکړ چې د رنګ، اندازې، ډیزاین او د محتوا له پلوه د لوحو د سمون لپاره ژر تر ژره یوه تګلاره جوړه کړي. هغې اندېښنه څرګنده کړه چې په ښار کې د غیر معیاري لوحو موجودیت د ښار د وضعیت د خرابوالي او بدرنګۍ سبب ګرځېدلی دی. بندي شاعران دی را خوشی کړی شي. د قلم نړیوالې ټولنې یا پین انټرنیشنل د قزاقستاني شاعر هارون اتابیک په شمول د نړۍ په کچه د بندي شاعرانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د قلم نړیوالې ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی، د شاعرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له خپلو پلاویانو او د نړۍ په کچه د شاعرانو له ټولنو غوښتي چې د قزاقستان له حکومته د اتابیک د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. په ورته غوښتنلیکونو کې د اریتریایي شاعر ایمانویل اسرت، د چینایي شاعر لویکشی او په سعودي عربستان کې د پیدا شوي فلسطینی شاعر اشرف فیاض له زندانه د آزادېدو غوښتنه شوې. پر قزاقستاني درشپتکلن اتابیک په هغو مظاهرو کې د لاس لرلو تور دی چې یو پولیس پکې ووژل شو او له امله یې دی په 2001 کال کې په 14 کلن بند محکوم شو. هغه دغه تور سیاسي انګیزه بللې. حکومت یې په 2012 کال کې هغه ته وړاندیز کړی و چې که چیرې دی پر ده پورې شوی تور ومني نو وبه بخل شي، خو اتابیک دغه وړاندیز رد کړی و.
د ختیځ سیمې لیکوالو او ژورنالیستانو د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړ. دې جشن ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام استولی و. نور حال زموږ د همکار شاه محمود شنواری په رپورټ کې.
د ختیځ سیمې لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د شنبې په ورځ د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړی و چې د ختیځ زون سربیره ورته له نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا نه د پوهنتون استادان او لیکوالان رابلل شوي وو. په دې جشن کې د یو شمېر لیکوالانو لخوا د ماشومانو د اوسني وضعیت او د دوی د حقونو د خوندیتوب په اړه علمي مقالې ولوستل شوې او با استعداده تنکي ماشومان په ډالیو ونازول شول. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دغه ډول جشنونه د ماشومانو د علمي سطحې پیاوړتیا، د هغوی د حقونو خوندیتوب او د ماشومانو سالمې زنیته د پاملرنې لپاره ګټور دی.
دغه جشن او د تورت جشنونه بیل شک چې د ماشوم په ادبیاتو باندې ډیر ښه اغیز لري. ماشوم ورسره ډیر ښه وده کولای شي او ماشوم ته جرأت ورکولای شي، ماشوم مقرر کولای شي. نو زما هیله دا ده چې دغه سیمینارونه او دغه جشنونه نورم جوړ شي.
دغه ډول سیمینارونه کولای شي چې د موادو پر راټولونه کې د چیرینیزو رسالو، مقالو او زموږ د ځوانو چیرونکو لپاره مخه مواد او د تحقیقاتي پروژو د بشپړوي لپاره بهترین مواد پنځول کیږي.
د جشن ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی هم خپل پیغام راستولی و او د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې پر نړیوالو بنسټونو غږ وکړ چې د افغان ماشومانو د سندو په حل کې خپل پاملرنه زیاته کړي. په ختیځ سیمه کې د لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې مشر استاد لال پچازمون وایي د دې جشن نه موخه د ماشومانو ادب وده، د ماشومانو د حقوقو خوندیتوب او د زده کړو په برخه کې د پروتو سندو مخنیوي دی.
موګه د ټولو حقوق لیکوالو نه چې د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې کار کوي یو هیله غوښتنه متریداده چې ماشوم ته د جنگ، د کرکې، د نفرت، د فرهنګ په ځای د سولې، مینې، ورورګلوي، ازادۍ او هیوادنۍ مینې په ارتباط باندې لیکنی وکړي. لخمرغه دغه پیغام په زیاترو مقالو کې دلته موجود چې ماشوم به څه ډول تعلیم ته وهڅول شي، قلم او کتاب ته وهڅول شي او د ماشوم ذهني کچه چې ده هغه په علمي غاڼه باندې خسته او لوړ شي.
د دې جشن برخوالو یو پریکړلیک هم خپور کړ چې په کې افغان حکومت غوښتنه شوي چې له دې وروسته دې هر کال د ماشوم ادبیاتو جشن ترسره کړي او د اطلاعات او کلتور وزارت دې د ماشوم ادبیاتو لپاره بیل څنګه جوړ کړي. په دې جشن کې یو شمېر ماشومان خپل ترتیب کړي ترانه هم په تنکې ژبه زمزمه کړي.
د خوشحال بابا مسیم او د راد میرویس خانیم پښتنالو د خانیم پښتنالو د
Yeah.
د نوی کال په لومړۍ ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر لیکوالو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ څیړونکو ته د دوی د خدمتونو د قدردانی په خاطر د علامه سید جمال الدین افغان عالی دولتي نښانونه ورکړل. د فرهنګ د ډګر د مخکښانو په دې کتار کې د ازادي راډیو تعلیمي څانګې د دری برخې ایډیټور ښاغلی فیض الله قرداشم شامل و. له دوی سره مې په دې باره کې مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم. قرداش صاحب، د نوروز په اوله ورځ باندې د افغانستان ولسمشر تاسو ته د علامه سید جمال الدین افغان نښان درکړی دی، تاسو ته ډیر زیات مبارکي. په دې وروستو کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت او خپل مشرتابه د دولت د فرهنګیانو هڅونې ته، د فرهنګیانو تشویق ته دې ته توجه کړې ده. ستاسو په نظر دا اقدام څنګه دی؟ څونه اغیزمن بولئ؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی مننه ستاسو نه چې ما ته بلنه ورکړه چې تاسو سره خبرې وکم. لومړی خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه مننه وکم چې دا لطف کړی دی زمونږ کمترین فرهنګي فعالیت د رادیو آزادی د فرهنګي پروګرامونو په چوکاټ کې رادیوی مجله یا مجلې فرهنګي آزادی په لیکلو او نشرولو کې ډیر غټ ارزښ ورکړی دی، او د علامه سید جمال الدین افغان عالی نشان ما ته منظور سو.
مبارک دی وکړداست.
مننه. زما پان هر دولت او حکومت بیل دی چې د خپل هیواد د اتباعو په فرهنګ، ادبیات او کلتوري برخې ته پام ونه کی بل چاره نه لري. په دې معنا د هر هیواد اساسي او بنیادی کارونه د تیرو خلکو له تجربو او د هغوی د کلینینه سرچینه اخلي. او دوامه مسله دا چې د فرهنګ او فرهنګیانو پالنه او قدر کول دوی هڅوي چې خپل مکلفیت او وجایبو ته زیات متوجه شي. ماته ډیر ویل ځای دی چې د خپل استادانو او ډیر تجربو خاوندانو سره یو ځای دغه مکافات ته لایق ګنل سم، او هیله لرم چې دا لالی هر کال د دغه نه هم زیات په پراخه پیمانه دغه فرهنګیان، شاعران او لیکوالانو چې تر یو حد د یادونو وتلی او یا امکانات د نشټوالي په خاطر د هغوی یادونه نشو په راتلونکي کې انشاءالله دا ناقصه هم تر یو حد رفع کیږي. زه یو مسئله د یادونو ور غواړم، هغه دا دی چې دلته ځینو استادان دلته رابلل شوي وو، لکه استاد برزین مهر چې د فلج په ناروغي اخته وو هغوی هم بلل شوي وو. دا مسله دا شایي چې اجتماعي عدالت په دې کار کې په پام کې وو.
ستاسو منظور دا ده چې د مختلفو ولایتونو شاعران، لیکوال او د فرهنګ د ډګر مخکښان را بلل شوي؟
دلته د مختلفو ولایتونو د مختلفو مدني او فرهنګي نهادونو بلل شوي وو، تنها او تنها دغه په کابل کې محدود نه وو.
په دې ورستو کلونو کې تقریبا د نښانونو او د مډالونو برخې ته ډیره زیاته توجه شوې ده. خو داسې لیکوال هم لرو موږ چې هغوی آثار لري، ډیر څه یې لیکلي دي، اما د دوی دا وس نه لري چې آثار چاپ سي. که دغه برخې ته هم توجه وسي په راتلونکي کې ستاسو نظر څه دی؟
مننه. زه فکر کوم چې د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار ښاغلی اسدالله غزنفر داسې یو پلان لري چې دا کار په ښه او مناسبه شکل ترسره شي. زه په هغه سلې داده یم او مطمئن یم چې دا کار د اجتماعي عدالت په پام کې نیولو سره همغسې چې سش کال توجه شوی وو د پښتو، دری، ازبکي، ترکمني او نورو ژبو لیکوالانو او شاعرانو قدر شوی وو، په نورو کالونو کې هم دا کارونه وشي. ستاسو سوال په ځواب کې داسې وایم چې دا کار دوی ویل چې په نظر کې دی، دغه چې تاسو اشاره وکړه د بودیجی مشکلات دي، نورو مشکلاتونو او امنیتي مشکلات او نورو مشکلاتونو شته، اما دوی داسې وعده ورکړل چې جمهور رئیس هم دا وعده ورکړی وو سو وری چې په فرهنګیانو توجه ډیر کیږي د هغوی آثارو په نشرولو کې او د کتابونو په چاپولو کې او نورو برخې کې.
قرده صاحب په مجموع کې څومره کسانو مډالونه واخیستل؟
په مجموع کې 22 کسانو ته مډالونه ورکړل سو، مډال نه نشانونه ورکړل سو او نقدي مکافات هم ورسره وو. او هلته د نوروز په مناسبت یو هلته یو بلنه هم وو، یو مېلمستیا هم وو. ډېر قدر وشو د لیکوالانو او فرهنګي شخصیتونو ډېر قدر وشو او دا کار زه هم امید کوم کې بیا هم تکرار سی.
ډېر زیاته مننه تاسو ته، بیا هم مبارکي او د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو ته مبارکي.
ډېر مننه ستاسو نه.
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د کیسو کرا کتون کې په دې باور دي چې یوازې د کیسې موضوع یو کیسه نشي کامیابولای. د کیسې نثر، د کیسې تلوسه او د کیسې سکخت وډنه د یوې کیسې په منلو کې نقش لري. علاوه دې په کیسه کې فرعي موضوعات باید داسې انتخاب شي چې له اصلي موضوع سره مرسته وکړي. وږمې رشیدی ته به وښو او به ورو چې په دې نقل کې اصلي او فرعي موضوعات څنګه انتخاب شوي دي.
د زرینو ویختو جلی په تیرو هیرو زمانو کې یو پاچا د حیواناتو په خبرو پوهیده چې حیوانات به په خپل منځ کې سره وغږیدل، دی به پوه شو چې څه سره وایي. ده د ژبې ژبه څنګه زده کړه؟ راځئ کیسه یې واورو. دغه پاچا ته یو وخت یو لزانه ډیره وړوکې بډۍ راغله. له بډۍ سره ټوکرۍ وه او په ټوکرۍ کې مارماهي وو. بډۍ پاچا ته وویل، که دې دا کب کباب کړ او ودې خوړ، د ځمکې په مخ کې چې ګرځي او یا په اوبو کې خوري یا په هوا کې چې الوزي، د ټولو ژویو په ژبه به پوه شي. پاچا ډیر خوشحاله شو. بډۍ ته یې د مارماهي د راوړلو په وجه ښه ډیر انعام ورکړ او خپل نوکر ته یې سمدستي د کب د کباب کولو وویل. نوکر چې ټوکرۍ اوچته کړه او د پخلنځي خواته روان شو، پاچا آواز ورباندې وکړ، ګوره په هیڅ وجه به د دې کب د غوښې مزه نه خپله څه کې نه به یې په بل څه کې، ټوله به ماته راوړي او که دې غاړه وغړوله غاړه دې غوڅوم. نوکر چې جورج نومېده د پاچا خبرې ته فکر یووړ، ځکه پاچا هیڅ وخت په دومره ټینګار له خوړو څخه نه و منع کړی. جورج چې پخلنځي ته لاړ او له ټوکرۍ څخه یې کب راواخیست، حیرانی یې یو په دوه شوه. ده داسې کب په خوا نه و لیدلی، د مار غوندې شی و. دا به نو له څنګه آشپز وي چې خواړه دې پخوي او مزه دې نه ګوري. جورج هم د مار ماهي د پخولو په وخت یوه ګوله ورنه وکړه. چې ګوله یې څنګه له ستوني تېره شوه، په پخلنځي کې یو بوګنیدلی آواز واورید چې ویل یې، یو څه ماته هم راکړه، یو څه ماته هم راکړه. جورج شاوخوا سترګې وغړولې. په پخلنځي کې له یوه نیم غوماشي پرته هیڅ ونه لید. شیبه نیمه پس له کوڅې څخه چیغنده آوازونه راغلل چې پوښتنه یې کوله، تاسې چیرې ځئ؟ او په ځواب کې ورته نورو آوازونو ویل، د ژرندګړي وربوشوته. جورج د پخلنځي له کړکۍ د باندې وکتل. دا بتی وی چې په خپل منځ کې سره غږېدلې. جورج پوه شو چې نور نو د ژویو په خبرو پوهیږي او د کب ګولې خپل کار کړی دی. په بیړه یې یوه بله ګوله هم وکړه او خوړه یې پاچا ته وروړل چې غرمه یې نوش جان کړي. له غرمنۍ وروسته جورج د پاچا له امر سره سم آسونه زین کړل. دواړه په سیل ووتل. دوی په یوه تکه شنه رغیانه کې روان وو. د پاچا آس مخیته او د جورج ورپسې. دغه وخت د جورج آس پښه نیولی شو، وشنید او په خپله ژبه یې د پاچا آس ته وویل، وروره، زړه مې غواړي منډې ووهم، زړه مې غواړي والوزم، ډیر تازه یم. د پاچا آس ورته وویل، زما په زړه باندې هم مستي اوړي. زړه مې غواړي ټوپونه ووهم، خو په دا بوډا پاچا باندې ویریږم چې لزینه به خطا شي، ټوک ټوک به شي. د جورج آس په ځواب کې ورته وویل، څه غم یې کوي، مه کوه چې ومري، د ده ځای به یو ځوان ته پاتې شي. د خپل آس دې خبرې جورج ته خندا وروسته، خو ځان یې قابو کړ او یوازې شونډې وموسېدلې. پاچا چې د مار ماهي غوښه خوړلې وه او د حیواناتو په ژبه پوهېده، د آسونو په خبرو پوه شو. د سترګو تر کنجونه یې جورج ته وکتل او چې د هغه په شونډو یې مسکا ته پام شو، پوښتنه یې ورنه وکړه، ولې خاندې؟ نوکر ورته وویل، صاحب پام مې نه دی شوی، نه پوهېږم، بس هسې. بوډا پاچا چې په خپل نوکر او اشپز جورج باندې هسې هم شکی و، دې پټې مسکایا شک یو په دوه کړ. له بلې خوا د آسونو خبرې ورته خطرناکې معلومې شوې. وړاندې تلو ته یې زړه ښه نه کړ، د آس مخه یې راوړوله، کور ته راستون شو. چې کور ته راستون شول، په نوکر یې امر وکړ، په پیاله کې شراب راته واچوه، خو که دې پیاله پوره ډکه نه کړه یا دې دومره پکې واچول چې ترې توی شي، سر دې غوڅوم. جورج سوره یې راوچته کړه، پیاله یې ورته ونیوله چې په احتیاط یې ډکه کړي. دغه وخت یې له کړکۍ سره دوه مرغان ولیدل چې د یوه په مخوکه کې درې تاره زرین ویښتان دي او هغه بل غواړي چې ترې وترولي. لومړی مرغه ورته وایي، دا ما راوچت کړل، زما کېږي. خو دا بل ورته وایي، د زرینو ویښتو نجلۍ چې ویښته ګمنځول او دا درې تاره ورنه توی شول، اول زما ورپام شول. مرغانو د کوټې په کړکۍ کې د زرینو ویښتو په سر په یو بل حمله وکړه. هر یوه ته یو یو تار ورسید او دریم د کوټې غولي ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده، پیاله ډکه شوه، خو له پوره احتیاط سره سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه، تا خپل سر بایللی دی، خو بیا هم رحم درباندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو مېرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړم. جورج چاره نه لرله، په آسې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیچ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تت ځنګل ته ورسید. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي، اور یې وراچولی و. په همدې ځای کې یو مګتون و چې د اور سوکي وربادېدل او میږي چې خپلې سپینې وړې هګۍ په خلو کې وې، له مېږتونه راوتل، هر لور ته تښتېدل. مېږو یو مرسته غوښته او فریاد یې کوه، د خدای پار دی، په اور کې سوزو، د هګیو د منځ وړکي بچي مو هم راسره سوځي. جورج سمدستي له آسه راکوز شو، بوټي یې خواره کړل، اور یې وواژه. میږو یو جورج ته دعاګانې وکړې او ورته ویې ویل چې که هر وخت څه مشکل در پېښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسوو. جورج په ځنګله کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای د یوې هسکې څیړۍ لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویلې، موږ وږي یو، خو مور او پلار مو نشته چې ماړه مو کړي، موږ له لوږې مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل، که څه مشکل در پېښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به مرستې ته درشو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست وو. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کب په شریک نیولی و، خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل، کب زما په جال کې نیول شوی دی. او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای، د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کبه رسیدو. جورج ورته وویل، کب په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابري سره وویشئ. دوی په کب لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشحاله شول، د زرین کب ورنه واخیست او په جهیل کې خوشی کړ. کب چې په اوبو کې غوپه وهلې وه، یو څه مخکې سر له اوبو را حس کړ. جورج ته یې وویل، که دې هر وخت په کار وم، ما در یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کب له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کب نیونکو جورج ته وویل، ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل، د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي، خو نه پوهېږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل، د زرینو ویښتو نجلۍ د بل اوري ماڼۍ د پاچا لور ده، چې هلته هورې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېده چاود مهال خپل زرین ویښتان ګمنځوي، چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړی ورشي موږ به دی په خپل بیړی کې ورسو، ځکه تر سره ډیر ښه وکړل. خو پام دی وی چې پاچا دولس لونی لري او په دوی کې د یو د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوش شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل، زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي، مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی، پاچا ورته وویل، زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانیه د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خوري وری دي. ته به لاړ شې، دا مرغلری به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړې. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و، یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټونې پیل کړ. ساعتونه واوښتل، غرمه شوه، ماسپښین شو، خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سره سا یې ویسته، په زړه کې ورتیر شول، کاشکې هغه میږي راسره وای. میږي په شیبه نیمه پس راورسېدل او جورج ته یې وویل، امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل، هغوی په یوه ساعت کې مرغلري راغونډې کړې. او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. ده د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګټ میږی راورسېد. آواز یې ورباندې وکړ، ما یې غوټه کوه، دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میږی د اور په پیښه کې ژوبل شوی و او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلری وشمیرلې او جورج ته وویل، د نن په امتحان کې کامیاب شوی، سبا بیا راشه. په دویمه ورځ پاچا ورته وویل، زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله. هورې یې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده، نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه رونې خو ژورې وې، تلې نه ښکارېده. نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومې. زرین کپ ور یاد شو. شېبه نیمه پسې زرین کپ ولید چې له اوبو یې سر راوچت کړی دی. ورته وایي، څه غواړې؟ ده د ګوتې خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه ګوتۍ په خوله کې وه، زه به هغه ومومم او ګوتۍ به ورنه واخلم. ګوتۍ پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل، که غواړې چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي، نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن به یې مومي. جورج روان و خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل، که هغه کم کې کارغان دلی وای، ګوندې مرسته یې راسره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاغ کاغ شو. ور وی کتل، کم کې کارغان را رسېدلی و. دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دې وخت کې د مرګ او په بل کې د ژوند اوبه وې. جورج اوبه را واخیستې او په منډه را روان شو چې تر ماښام له مخه بلوري ماڼۍ ته ځان ورسوي. په لاره یې د دوو ونو ترمنځ د جولاګکۍ جال ولید چې یو غوماشی پکې ایسار دی او جولاګکۍ وینه سپیښي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولاګکۍ ته وروشیندلې. جولاګکۍ د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه. سا یې وخته، بیا یې د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشلې. په هغې کې سا وغړېده، وخوځېده، له جاله یې ځان راویست، والوت او جورج ته وبونګېد، د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج بلوري ماڼۍ ته ورسېد او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښودل. پاچا ورته وویل، په دې امتحان کې هم کامیاب شوي. او بیا جورج یوه لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپیره دولس ښکلې پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړني په سرونو، داسې چې د هېڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل، د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته در سره بوزي او کدی ونه پیژندله جلې نه درکوه. د دوله سنجونو په منځ کې چې ویخته په پړونو کې پټو د زرینو ویختو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چپ په چپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې. ساوې په سینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کوم نجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشې بونګا چپتیا ماته کړه. غوماشې د جورج غوږ ته نږدې تاو را تاو شو او ورته ویل: راپاڅه، د میز چارچاپیره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. دا هماغه غوماشی و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز راتاویده. غوماشی ورته وویل: دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده. او دا ده، هم دا ده، ما تیریږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دې هم دا ده. جورج نه و تیروتی. پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرین ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړی لمر غوندې رڼایي خپره شوه چې سترګې یې برېښولې. د زرین ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو. مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل: ما نیت کړی و چې د سرغړونې په جزا کې به دي په کارخانو باندې خورم چې عذاب کوششی، خو اوس چې دی د زرین ویښتون جلی راوسته له سخت جزا تیریږم، یوازې امر کوم چې سردی په تبر لتنه بیل شي. د جورج له وژلو وروسته د زرین ویښتو ناوې پاچا ته زارۍ وکړې چې د جورج مړی دی دې ته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله. د جورج مړی ورکړ. د زرین ویښتو ناوې د جورج سر د هغه لتنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج را ژوندی شو او نه یوازې را ژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې دا حال ولید د زلمی توب آرزوی وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندی کېدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختمې کړې او را ژوندی نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا لژوند کې دوه نه هلی شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. لډیرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومانه، ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
ځوان شاعر دیدار اپریدای په پیښور کې ووسی. نوموړي د خپلو نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ تر اوسه د پښتو ژبې د غوره شاعرانو دوه غورچانونه یا انتخابونه چاپ کړي. زموږ همکار ذبیح‌الله مومن له نوموړي سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې ولې د پښتو ژبې د شاعرانو منتخب شعرونه چاپوي.
دا خو ما ریډیو به اورېدلو دغه شاعرانو شاعری مایری مینه کوله، خو ریډیو مې اورېدلو دغه شاعرانو سره مینه پیدا شوې وه. ښه کلامونه مې اورېدل، موسیقي، بیا موبایلي نیټونه هغه د نورو شاعرانو چلول. بیا مونږ دغه شاعرۍ میدان د خپل هم راغلو. ما هم دیدار ادبي نیټ چلول او د په نیټونو کې صرف دا اعزاز ما ته حاصل دی چې لکه د هغې انتخاب نه لکه کتاب چاپ شوی نو هغه صرف اول ما چاپ کړی. هغه دغه شان خورې څنګه کتاب دی اولنی هم چې چاپ کړو نو خلکو خوښ کړو او دا غینه پس زما کوشش وکړ چې دویم کتاب هم چاپ کړم. هغه لالونه ملغلره هغه هم خلکو خوښ کړو. اوس مې دریم کتاب روان کړی سپرلیس پر د خیالونه، نو ان شاء الله دا به هم ډیر زر نږدې ورځو کې چاپ کې خیر.
تاسو ویلې چې تاسو د کتابونو د درې وړ کتابونو چاپ شوي دي، د بازار کې تو تر کله شوي، مینوال خوښ کړی دي. د ستا په دې انتخاب چې دا کوم درې کتابونه یا دریم چاپیږي دوه چاپ شوي دي، په دې کې د کوم شاعرانو انتخاب دی؟ عموما موږ ګورو چې خلک چې یو انتخاب چاپي هغه کوشش کوي چې د پښتو د نوموړو شاعرانو شعرونه انتخاب کړي خلکو ته وړاندې کړي. اکثره خلک موږ ګورو چې هغه شعرونه انتخابوي چې هنرمندانو ویلي دي، هغه راوخ یغینا کتاب جوړ کیو بازار ته وړاندې کی. نو ستاپ دی انتخابونو کې ځنګړتیا څه ده چې دا خلک خوخی او دا دریم کتابونه چاپیږي؟
اولنی کتاب په چیرې خو ما ټول د نیټ انتخاب کم دیدار د بینټ نه کم نشر کېدل وخت په وخت کلامونو او په دویم کتاب کې چې دی هغه کې زیات تر زنانو کوشش مې کړه چې یاره زنانو ته پکې هم موقع ورکو او دا پکې هم نو تقریبا یو کم 50 چې دی دا پکې زنانه شاعرانی دي او بل دې تم نه کې کتلی چې یاره دا زلمه دی یا 800 دی بچ دا هر چا ښه غزل مونږ ته په لاس راغلی بس هغه پکې راټول کړی دی راغونډ کړی دی
تاسو ولې دې کې د زنانو شاعرانو برخه هم ډیره ده آیا تاسو چې کله دا کتاب چاپ کو بازار ته وړاندې کو آیا د زنانو شاعرانو نم تاسو ته د کتاب د هرکلی پاړه یا د کتاب پاړه داسې مشورې درغلی یا داسې ریسپانس درغلی سې فیدبیک راغی چې دا کتاب ډیر ښه او دا لړۍ باید جاری وساتل شي
بالکل جی هم د دغه وجه نه د دویم کتاب لالونه ملغلرې هم د زنانو په وجه باندې ډیر زیات داد میلاو شو لکه ډیر زیات کاپي زنانو په کې وړ کلمونه پکې
دیدار صاحب تاسو خپل هم د پښتو ژبې او ځوان شاعرانو په قطار کې ولاړ یو ډیر ښه شعر وایي نو تاسو د انتخاب په ځای ولې خپل کتاب نه چاپئ ولې کوشش نه کوئ چې خپل کتاب چاپ شي او پښتو شعر مینوالو ته او یاستا د شعر مینوالو ته وړاندې کړئ
نو بالحال خپل کتاب ته خو مې دغه نشته شوق او نه زما عمر دومره دی لا خپل زده کړه کوم چې دغه شاعرانو څخه زده کړو او یا د دې کلامونو نه یا د لیکلو نه نو خپل مې صدغه نشته اراده چې خپل کتاب چاپ کړم مخکې به همدغه د انتخابونو سلسله جاری وي او خپل کتاب چې کله بیا پوه شو چې یاره اوس معیار ته ورسېد یا مونږ څه وکړل نو بیا به انشاء
تو پښتو شاعرانو اکثره تاسو ځوان دی ځوانې د پښتو ژبې ته اوس شاعري میدان ته راوتئ نو اکثره دا پښتنه خلک کوي د کوم شاعر نه متاثره نو آیا ته هم د کوم شاعر نه متاثره شوی که نه همدغه انتخابونه تا چاپ کړي دي دغه انتخابونه کې چې ښه شعر تا لیدلی هغې نه متاثره شوی څه وجه ده
داسې خبره خو نه د یو چا نه نه خو لکه د هر چا نه درد صاحب شعر دی وایي چې د هر چا وي خو چې ښه غزل وي درد لمانه داد په زور حق نو بس دغه خبره ده چې د هر چا غزل وی هر څو ښه شعر لیکي بس هغه زما د انتخاب شعر دی هغه زما د خوښي شعر دی
ستا په انتخاب کې چې ما څومره ولیدل په هغې کې د لنډ بهر شعرونه ډیر زیات دي د دې څه وجه ده آیا ستا په دې شاعرۍ کې په غزل کې لنډ بهر د لنډ بهر شعرونه ډیر زیات خوښیږي غزل
نو زه خو خپله هم د لنډ بهر غزل لیکم دا خو تاسو ته هم پته وي او د لنډ بهر چې د بل چا مې هغه هم خوښو منو بس دغه وجه ده
نو که په دې اخره کې راته د خپل سی یو غزل چې لنډ بهر یې هغه راته واورئ نو
دغه غزل دی چې بس ځواني د کنه یاره بس ځواني د کنه یاره دا خانی د کنه یاره دا چې ورکه مسافر یم غریبی د کنه یاره او ستا خوږی خوږی خبرې ستا خوږی خوږی خبرې موسیقي د کنه یاره ستا د حسن ذکر واه واه ستا د حسن ذکر واه واه شاعری د کنه یاره او راضی هر څنګه وختونه راضی هر څنګه وختونه زندگی د کنه یاره بے لتانه زندگی می تاوانی د کنه یاره او دیدار نه کیږي دا زکه دیدار نه کیږي دا زکه جدائی د کنه یاره
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
تنز لیکوال محمد هاشم ناصری نن سبا د یوې وګدې تنزیه کیسې په لیکلو بوخت دی د دې کیسې مرکزی کرکټر یو داسې خل دی چې ټولو ته سرخوګی پیښ کړی دا وګده کیسه چې چاپ شي نو په ګډه به یې لولو اوس ښاغلی ناصری خپل یو تنز راوروي چې عنوان یې دی د لرغونو زده کړو وزارت
دا چې لرغونپوهنه یو ستر علم دی او نړیوال ارزښت لري په نور نړۍ کې د همدې پوهې په ترلاسه کولو کې ډیر زیات زیار ایستل کیږي څیړنې کیږي او علمي رتبې ورباندې اخیستل کیږي زموږ هیوادوال هم په همدې ډګر کې تر چا کم نه دي او لاس تر زنې نه دي ورته ناست د نورې نړۍ لرغونپوهان یوازې په هغو اثارو کې څیړنه کوي چې له تاریخي پلوه لرغونتوب او تاریخي ارزښت ولري زموږ هیواد په تاریخ مالخ کې په لرغونتوب ډیر بریک نه نیسي او سرسری ورباندې رغړي خو په ساينسي معلوماتو کې د مور شې دي شي د لرغونو زده کړو د وزارت تر تخرګونو لاندې په ګردو پوهنتونونو کې مو استادان هم تر ډیره بریده لرغونی دي ډیری نامیان هغه د جهاد په برکت د پوهنتونونو استادی ترلاسه کړی ده هغه د خپل محصلۍ د دورې چپټرونه یې ساتلي د چپټر ورکې هم د لرغون پوهانو په وینا په لرغونو آثارو کې شمیرل کیږي ډیری استادان چې سیمته را روان وي لرغونی چپټر یې په غبرګو لاسونو داسې نیولی وي لکه حلوا چې یې پکې راخیستی وي. که په یو لاس کې یې ونیسي، ورک یې له ډېر لرغونتوبه څاڅي. نو په دې تمه چې د ښاغلي استاد د ژوند تر اخره یې چپټر وچلیږي، ډېر احتیاط ورسره کوي او په غبرګو لاسونو یې نیسي. دا چې د سپینګیرو په پرتله ځوانان یو څه بې پروا ثابت شوي، د سپینګیرو استادانو برخلاف یې هر کال نوي چپټرونه برابر کړي وي، نوي تثبیت شوي معلومات یې راټول کړي وي. خدای دې پزل کوي د سپینګیرو په پله پل نږدي. اوس له شنونکو سره دا ویره پیدا شوې چې داسې نوي بیرته د لرغونو زده کړو وزارت هغه پخوانی نوم د لوړو زده کړو وزارت خپل کړي. او دوهم اندېښنه خو لا دا ده چې که زموږ نوي استادان داسې په بې پروایۍ مخکې روان وي، داسې نه چې څو کاله وروسته دا ښکلی طبیعي افغانستان په نوي او عصري بڼه واوړي، د پلار او نیکه لاره خوشې کړي، بیړۍ کول، کیتې کول، په خوله او پزه دواړو نسوار کول، لوی لوی سړي په شپو شپو د خپلوانو کره تلل او پاتې کېدل، مرغان سپیان ساتل او داسې نور ورڅخه پاته وي او بل کار یې نه وي. ټول عمر په دې سوچونو کې وي چې هغه د دوی په خبره پرمختګ وکړي. ار څه مخ به تورو.
کائنات ځوانه شاعره ده، نوموړې له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو ترڅنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، هیله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، اوس مې ماښام بېګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم، اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، هغه چې لمر سره مې د بې وفا په نوم یاري نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید، ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله، ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالي تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم، اوس په تصویر کې زندګي نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای د دې جهان سره خواري نه کوم، اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، اوس مې ماښام بېګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وي.
زما د زړه د ګل بدن ګلابا، د سترګو تورا د وطن ګلابا، د سترګو تورا د وطن ګلابا، د اور پلونو د گلشن ګلابا، د جهان کلی دل کې شاد نظر یارا، دستر کو تو رد سر سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے زما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا، زما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا، دستر کو تو رد سر سر یارا، پخندا سے یہ پخندا سے درنگ نور دبن تو تی جانانا، دسہرا رنگ دس پر لی جانانا، دسہرا رنگ دس پر لی جانانا، پجن میاں لے بنی جانانا، دخیال دشتوں میں گل گل کر ستم کر یارا، دستره گتورا دا زلسار یارا پخنداو سے زماد زرد بن بلبلا نغمگر یارا زماد زرد بن بلبلا نغمگر یارا دستر کو تو رد زلسار یارا پخنداو سے جن پا مخدا بہارونو چپے دغرونو غاڑے دسندونو چپے دغرونو غاڑے دسندونو چپے ددواؤ میانو ارمانونو چپے تکمل بغواڑی دا ارمان دا غسندر یارا دستر گو تو را دا سلسار یارا پخنداو سے
شیبه پا شیبه دا ورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه دا سهار لوو دا ماشام تروو ل ازادی رادیو واوری
افسانہ کے اثر نہ پتر خوب کے بوئی دا کا سر نشتا Please, ma'am. Must you walk?